اما حالا در سیر قبا اسمت ساران باشید.
در منن اتبه جشوی قدر من آوردون که دازاری رادیو دیخ پروانی تمو هرکلی کم پا دیخ پروانه که در افغانستان به شمال او دغراس در هلمند نخطو پا اره راپورونه لرو خود تر هر چوراندی توجه وکرید در دیسات خبرونو تا چی قسیم سولمالی وراندی کبی
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ناتو وایي په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د نیولو په عملیاتو کې د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلې دي. او ایراني رسنۍ وایي د دې هېواد د انقلاب ساتونکي ګارډ 2 نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. ده هم بشپړ خبرونه. ناتو پرون ویل دوی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندېل له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ناتو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل، امریکایي جنرال ویلیام هایکمن له دوو نورو جنرالانو سره ټاکلي څو هغه څېړنې روانې وساتي چې جنرال ریچارډ کیم پیل کړې وې. د ناتو له دفتر په خبرې سوي خبر پانه کې د جنرال کمپل له خولې ویل سوي موږ باید شفاف او رښتینی واوسو او د خپلې هرې تېروتنې په اړه باید حساب ورکړو. بلخو امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې پر یوه روغتون د بمباری او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خبرېدونکي راپور د څېړنو د دوام له کبله ځنډېدلی دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل تر اوسه دا راپور نه دی چمتو کړی. اش کارټر وویل موږ غواړو دا څېړنې بشپړې سي خو دا هم غواړو چې دا څېړنې په سمه او رښتینې توګه ترسره سي. امریکایي الوتکو تقریبا درې اونۍ وړاندې د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې د روغتون دیارلس کارکوونکي او لس ناروغان پکښې وژل سول او ګڼ نور ټپیان سوه. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیات کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلې دي. د شاهین قول اردو د لومړۍ لواء ویاند جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. د جګړن رضایی په وینا وسلوالو طالبانو د غورماچ د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ له ودانیو د غورماچ د بازار او د استوګنې د کورونو خواته په شاسوي خو شاوخوا یې ځکني ماینونه ځای پر ځای کړي ځکه خو د ملي اردو سرتیري د ولسوالۍ د ودانۍ خواته ورو پرمختګ کوي. ښاغلي رضایی ډاډ څرګند کړ چې په نږدې وخت کې به د غورماچ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. طالبانو شپږ ورځې مخکې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ له یوې سختې جګړې وروسته له حکومتي ځواکونو ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15مه نړیواله یو رسنۍ سیالۍ لړۍ پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو رسنۍ سیالۍ لړۍ کې د کرکټ د نړیوال شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دا لوبه وګټله. د پنځه نړیوالو یو رسنۍ سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پرون د زیمبابوې په بولاویا ښار کې وسوه. د دغې لوبې پچه زیمبابوې وګټله او افغان کرکټ ټیم ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې د نه لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته په 500 ورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه خو د زیمبابوې لوبډلې هدف پوره نه کړی سو او د لوبې په 45 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان له 500 څخه د درو لوبو په ګټلو د دې 15 ورځنۍ نړیوالو لوبو ګټونکی سو. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش له ازادي راډیو سره خبرو کې دا یوه تاریخي بریا وبلله.
لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي یو سیریز ګټي یو کپ تینه ګوري خپل ملک نه دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل ده.
د دانش په وینا دا بریا به د افغانستان کرکټ لوبډلې ته د نړیوالو لا ډېره پاملرنه ورواړوي. ایرانی رسنی وای د دې هواد د انقلاب ساتونکو ګارډیا سپای پاسداران انقلاب دوه نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي د سوریه په شمالي شهر حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جمعې او شنبې په ورځو په جګړه کې وژل سوي دي. د ایران انقلاب ساتونکو ګارډ په سوریه کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي چې په وژل سوو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پخواني ساتونکی و. روسیه کې په سوریه کې د ایرانیانو تلفات زیات شوی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردی ډلو ته اجازه ورنکړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یوه وینا کې وکړې. نوموړی د کوردانو لخوا په رامنځته سوي یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیز ښار بدلول وغندل. اردوغان ویل دوی غواړي د سوریه شمال په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکیه به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنه کړي. تلابیز د جون په میاشت کې د کردانو د ساتنې په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسلوالو ونیوی. ترکیه له دې ډلې چې د کردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویره کې ده. او وروستی خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په څراغونو روښانه کېږي. په شپېتو هیوادونو کې تر 200 زیاتې ودانۍ او تاریخي ځایونه په آبي رنګ چې د ملګرو ملتونو رسمي رنګ دی روښانه سي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیسې لمانځنه پرون له نیوزیلند څخه پیل شوه او ورپسې په استرالیا کې د سیدني اوپرا هاوس ته ورسېده. د لمانځنو دا مراسم به له یو هیواد څخه بل ته دوام وکړي. د چین تر لوی دیواله او د اردن د پیترا تر لرغونی ښار په ورسېږي. د روسیې تر هرمیتاج موزیم او د یو شمېر نورو هیوادونو تر مهمو ودانیو او تاریخي ځایونو به هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړه چې د یوې ورځې لپاره نړۍ په آبي رنګ اړول به موږ ته د غوره سبا لاره روښانه کړي. د اکتوبر 24 نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په توګه لمانځل کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل. د ازادي راديو د دې خبرونه په دوام کې امنیتی ځواکونو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو دریا په یو ټاپو کې ګنش پیر وستوال طالبان ایسار کړی دي. د هلمند والی وی لا هم د دولت د وستوال مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري.
دغه عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نوالی او ګرش کې دوام لري.
پولیس پر شرغنی وی هیڅوک حق نه لري د کانکور د ازموینې صحنې ته ننوځي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس زیمبابوې ته پرونی ماتي تاریخي بو بلله.
تومړی ځل دا افغانستان په تاریخ کې بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې دی یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکي هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي.
د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. افغان چارواکي وايي په خمابول سوالي کې د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم په مشایل عملیاتو وروسته لسکونه وسلوال سختريزي هغه ټاپو ته تښتیدلی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو پسین کې پروت دی او هلته بند پاتې دی. دوی وای ترکمن چارواکی په دې اړه خبر کړی دی. لبلی خوا طالبانو دارت کړی چې ګوندی وستوالې د ترکمنستان خاورې ته اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجینر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب ولسوالۍ
انجینر احمد وایي خماب یو سرحدي ولسوالۍ ده چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالۍ نام نه کړي، سو کولی شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. لا هم دې کبله خماب ولسوالۍ د حکومت د مخالف وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده.
مخالفین است.
دا ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال دامو په سین کې هغه ټاپو ته وخت دی چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم له خپلې کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه ده، په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولی او هغه یې له دې موضوع خبر کړی. د ښاغلي فیضی په وینا ترکمنستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د هر ډول اوښتو په وړاندې چمتووالی ښودلی او لازم تدابیر یې نیولي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسؤول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخابه لري. ښاغلی فیضی وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی، بل انتخاب یې د له منځه تللو ځکه دی چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا لوجستیکي سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی په حقیقت کې له یوې طبیعي محاصرې سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس د یو طالب بیان له خولې وایي چې وسلوال یې له پولې غاړه نه دی اوښتي. نوموړي زیاته کړې ده د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي، څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وچنګېږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک په رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یوه غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله وویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
له بلې خوا په هلمند کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختو جګړو دوام کړی دی. سربیره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری روانې دي، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي په سیمه کې هم تودو جګړو دوام وکړ. په دې سیمه کې د جګړو له کبله ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د امنیتي وضعیت او د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه اجمل اند هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې ترې مرکز لشکرګاه ته نږدې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه پوښتلې دي.
دښمن یو څو تارکات درلود د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګاه هغه ولسوالي د نادالی او ولسوالي د ګرش وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراری او رپورټونه وو، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقاوتونه ځای په ځای دي او د اصلن څه تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیاتو قسمت د مارجه قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب د بې ځایه شو خبره کیږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمونه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روانې دي بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دیره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک په کورونا هغه مناطق کې دښمن له غوځي فایرونه کول اندښتونه کول هغه بې ځایه شوي دي. څو ته موږ تدابیر لرو، خاص کومکونه ورسوو انشاءالله. او داسې که په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل داسې خبره نشته، اصلا څوک له ښارونه له ولسوالیو نه له مرکز نه بې ځایه شوي.
والي صاحب، په نورو ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزو سره مخ وي، عموما له مرکز نه کومک غواړي او مرکز نه هم کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلې او شکایتونه هم رامنځته کیږي، تاسو چې دغه ځایونو کې له ستونزو سره مخ وي، په ځانګړې توګه له امنیتي ستونزو سره، له مرکز سره متماس نیولې د مرسته در سره کړې ده، دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطاعات لرو او ښه قطاعات لرو. ضرورت دي دوی لپاره نه اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کوم کومک ته ضرورت وو یا یې ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند والی جنرال میرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو نښتو په اړه د ازادي رادیو له خبريال اجمل ان سره مرکه کوله. اوس هلمند ته ځو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره ده. دایی صاحب، د هلمند والی ښاغلی رحیمی وویل چې وضعیت تقریبا نورمال ده، که هم دوی یادونه کوي چې په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده، لیکن د ولایت مرکز ته څیرمه په باباجي سیمه کې وایي جګړه ختمه شوې ده او هلته کاملا وضعیت نورمال دی. ستاسو معلومات څه دي؟
فروان صاحب، تېرې ورځ چې موږ د باباجي سیمې د لوی ادرې اطرافو ته ولاړو، هم پر کاروان باندې چې ولایتي شورا رئیس و د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول ځینې خبریالان و، ډزې وسولې او هغه ډزې د طالبانو وی د داسټې په څیر د غټو وسلو نه کار واخیستی او موږ مجبور کړو چې د سیمې راووځو. نو وضعیت په نسبت دوه ورځې مخکې ته اوس روسیا هم دغه بمبار وروسته چې وړمه شوه ترسره شوی دی، یا پرون د ورځې په اوږدو کې یا پرون ماښام ترسره شوی دی، وضعیت اوس نورمال شوی دی. هغه تعدیدونه چې خلکو فکر کول کرګا ته متوجه دي، یو څه په ساتم بول شوي دي، مګر دا چې جګړه دا دی نن اوومه ورځ ده هم په دې سیمه کې روانه ده، او عین حال کې بنادلي ولسوالۍ طالبان ته لچا کاوه په فوج کې روانه ده. دا خلکو ته سوال دی، ځکه اوس هم خلک د دغه نامنیو او په سیمه کې د روانو عملیاتو له امله خپل کورونه پرېږدي او امن سیمو ته ځي. که څه هم په هغه اولو ورځو کې چې کله جنګ ډېر په طرات باندې د لښکرګاه څلورمې او ځې باباجي سیمې ته نږدې شو، نو یو شمېر کورونه آن د لښکرګانو هم کډه وکړه. دوی فکر کوي چې دا ښار به هم د کندوز د ښار په څېر سکوت کړي، مګر اوو د اوس ورځو کې خپله پرون ورځ ټوله ورځ نن
بله. دای صاحب، دوی د باباجي سیمې په ارتباط هم یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې لغه ځای نه دومره خلک نه دي بې ځایه شوي. مخکې په ځینو لویدیځو ورځپاڼو کې راپور ورکړی شوی چې د باباجي له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې نورو سیمو ته ولېږدي، او همداراز د ځینو شاهدانو له قوله داسې راپور هم ورکړی شوی و چې د خلکو ډېر کورونه وران شوي دي او تلفات هم ډېر اوښتي دي. ستاسو معلومات څه وایي؟
د ملکی تلفات په اړه خپل تروس پر مسته یا خپل رسنۍ ته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، او دا یوازې د باباجي سیمه نه ده چې یو شمېر کورنۍ د ورپېښ تعدیدونو له امله یا مثلا د جنګ دوام له امله د سیمې له کډه کړې ده. دا ټول هغه کمربند چې د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پروت دی او بیا تر باباجي پورې د دې سیمې له زموږ د معلوماتو له مخې یا خپل چې خلکو مونږ ته معلومات راکړي دي، د شپږو شاوخوا کورنۍ بې ځای شوي دي. مونږ هم د دې کورنۍ کې د لښکرګانو هم ځینې کورنۍ وتلي دي شاملې وي. دا یوازې باباجي نه دی، بلکې د نادلي ولسوالۍ کوپاک لوی مان د لوچاک دغه رنګ د ګریس ودیا د نارساج ولسوالۍ اړوند ملګري سیمه دا کمربند چې سوال پرې درې وکړ او ځینې سیمې ورمات کړې، د دې په اطرافو کې چې کوم کورونه پراته دي یا تعدیدونو ته جګړو ته نږدې کورونه کې پراته دي، هغه په دغه شمېر کې وتلي دي.
ډېر زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کانکور د ازموینې پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د ازموینې صحنې ته ننوځي او یا د په دې پروسه کې مداخله وکړي. د ټولو اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د کانکور د ازموینې پروسه په شفافیت سره ترسره کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د دې امتحان د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلۍ مخه نیولې شي. خلک هیله کوي چې په دې برخه کې د ولسمشر حکم په جدي توګه عملي شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلات د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی حکم کړی چې د کانکور ازموینه دی له هر ډول درغلیو او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. خاغلی غنی تاکید کړی چې که هر غیر مسؤل شخص په دې پروسه کې د شخصي اغرازو په خاطر مداخله وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، جمهور رئیس تاکید کوي چې د کانکور پروسه یو مهمه ملي مسأله ده او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان با تمام والی ها دستور
د افغانستان جمهور رئیس ټولو والیانو ته سپارښتنه وکړه چې د کانکور د ازموینې پر مهال د پرته له مسؤولو کسانو نور هیڅ چاته اجازه ورنکړی شي چې د امتحان صحنې ته ننوځي. همدارنګه ټولو اړوند ادارو ته هم خبر ورکړی چې په امتحان کې د هر ډول درغلیو مخنیوي تدابیر ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د کانکور د پروسې پر شفافیت تاکید کوي چې هر کال په دې پروسه کې د سیمه ایزو چارواکو، ځینو دولتي مسؤلینو او داسې نورو له مداخلو شکایتونه کیږي. د کانکور پر پروسې انتقاد کوونکي دا هم وایي چې هر کال د لوړو زده کړو وزارت له تیاریو سره سره لیدل شوي چې د امتحان سوالونه مخکې له مخکې ایستل شوي او یادا چې زورواکان د وسلو په زور د امتحان صحنو ته ننوتي او د امتحان وضعیت د ځان په ګټه اړولی دی. داسې اعتراضونه هم شوي چې د کانکور په امتحان کې کله کله ژبني، سیمه ایز، قومي او سیاسي ملحوظات هم په پام کې نیول شوي دي. په عین وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره داسې پرمختللي تجهیزات تیار کړي چې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. د دې وزارت د خپرونو رئیس صفی الله جلالزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د کانکور سږنۍ ازموینه به له هر ډول درغلیو پاک وسي.
قبلا کلید کشیده میشد با وجودی که تدابیر می بود بر همه گی امو کلید می رسید.
سره لده چه مخ که تدابیر و خو کلید استل کده اوس د کلید استل ناممکن دی ځکه چې د سوالونو ځواب په خپل سیستم ورکوي. په دې سیستم کې چې هر څوک چې امتحان ورکوي سوالونه د هغه په نوم وزي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه پرمختللی سیستم رامنځته شو او ډاډ ورکوم چې سږنی کانکور به له درغلیو پاک وي.
کارپوهان، عام خلک او د مدني ټولنو غړي هیله ښیي چې د کانکور د ازموینې مسؤول ارګانونه دی د جمهور رئیس حکم په جدي توګه پلی کړي څو د مستحقو بې واسطو ځوانانو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د اداري فساد پر ضد د شبکې رئیس خان زمان امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې هیله یو چې دوی دا فرمان صادر کړی او په دقیق شکل باندې به خپلې ولسمشر او ځینې هغه دوستان چې دا ترې تمه کوي او زموږ تمه ترې ده هغوی په دې پروسه باندې ډېر تاکید وکړي تر څو پورې دا شفاف واوسي او بالاخره زموږ استاذ دغه تعلیمي کیفیت لوړ واوسي او موږ تاسې بالاخره پایلې ښې ولرو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږ کال د دولسمو ټولګیو له تازه او پخوانیو 3,500 فارغانو څخه د هیواد په اوس زونونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. دا ازموینه به د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې پیل او د راتلونکي لمریز کال د حمل په لومړیو کې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابیو ته ماتې ورکړه. په دې اړه په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسو نظرونه اورو. د مایکروفون ستاسو خپرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو په مستقیم ډول خپریږي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلی چې د کندوز پر روغتون د بمبارۍ د تلفاتو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د دې رسپانې له راپور سره سم د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د دغه روغتون یو مامور او دوه ناروغان د هغو ټپونو له کبله مړه شوي چې په بمبارۍ کې وراوښتي وو. د دې روغتون د تلفاتو شمیر مخکې 22 ښودل شوی و خو اوس 15 ته زیات شوی دی. رسپانې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې په قول دا هم ویلي چې دا به د دې پیښې د قربانیانو وروستۍ شمېره نه وي او ممکن تلفات تر دې هم واوړي. په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د اکتوبر په 3مه هغه مهال بمباري وشوه چې طالبانو کندوز ښار نیولی و. د امریکا دفاع وزارت ژمنه کړې چې د دې پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. هافټنګټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یوه راپور کې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لیکنه خپره کړې او ویلی دی چې په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو څو میاشتې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د جوړولو لپاره یو فرمان صادر کړ او یو ستونزمنه دنده دغه کمیسون ته وسپارله. د هافټنګټن پوسټ په راپور کې راغلی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون حکومت ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو په کمیسون کې لازم اصلاحات راوړي خو دا سشکاری چې تر پارلمانی انتخاباتو پورې به اصلاحات عملی نشي او دا مسئله د انتخاباتو مشروعیت له شک سره مخابخولی شي. د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د قمندانانو په توګه د سیمه ایزو مسلکي کسانو د ګمارلو او د پولیسو په چوکاټ کې د هغوی د تنظیمولو کار روان دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پرمخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پرمخ روانه ده.
وزارت داخله بالا از پروسه کار میکنه جزء وظایف
رود د کورونی چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دورانی سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پښته د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمه ایزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمه ایزو پولیسو او د دوی د قماندانانو له چلند شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپل سیمه ایز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وی. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحاتو ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس سره یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامني مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیاي پوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکې دویمه لوبډله ده چې د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکې لوبډلې څخه دا لوبې وګټلې. اجمل اند د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو. په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپ وهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زمونږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زمونږ ملي روزونکي د لوبډلې هغه ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه 15 لوبې دي. 15 لوبو څخه درې لوبې چې هر لوبډلې وګټلې د هغه دغه د لوبو اتل شول. نو هغه و چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زیمبابوې دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتل ولې جام موږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا. نه دا چې پخوا به کوم لوبډلې ترسره کړي وي، افغانستان ترسره کړي وي، خو افغانستان دغه دنیا ته وښوده چې موږ کومه لوبډله یو او دغه لوبه باید صرف دغه لسو لوبډلو په منځ کې پاتې نه شي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیوالې شورې ته دا وښوده چې باید د افغانستان او ایرلینډ دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کړي او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کړي.
دانش صاحب، دا راته وایي چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به په افغانستان کې د کرکټ پراتون کې څومره غیظ ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات لزانه سره ولري؟
بالکل، دغه لوبې ډېرې غټې لوبې وي او دغه د امتیازونه بیخي زیات کېدای شي. یو خدا چې ټول دوهمه درجه هیوادونه به اوس جګې سترګې په سی سی کې یا په جنرال یا په عمومي میټینګونو کې داسې سره گجرات سره ویلی شي ټول اسوسییت ممبرونه چې موږ فل ممبر ته سیریز ممکنه ګټلې ده. افغانستان دې نه مخکې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه، زمبابوې ته ماتې ورکړې وه، موږ پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو داسې یو لړۍ د لوبو مو نه وتې نه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید خپل بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظرثانی وکړي چې دغه اسوسییت ممبر ته یا دوهمه درجه هیوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئن یم چې دوی به په دې باندې نظرثانی وکړي. همدغه شان زموږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنال و د ټولو هیوادوالو لپاره چې کرکټ زموږ ډېره ښه آینده لري. همدارنګه زموږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبولي کړي، ځکه دوی اوس موږ ته شاید ډېر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې موږ ستاسو سپانسرشپ کوو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانشو چې د پرونی بریا په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. که تاسو اوریدونکي هم د دې بریا او دغه راس د سپورتي بریا په اړه غواړئ نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ناتو پرون ویل دوی په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. افغان پوځي چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره په روان عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی، او د شنبې د ورځې په جګړه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15مه نړیواله یو رسنۍ سیالي پرون د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېده. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ یا سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور خړې په سوریه کې وژل سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د ملګر ملتونو د رامنځته کېدو د اویایمې کلیسې د لمانځنې په هدف په نړۍ کې سلګونه مهمې ودانۍ او تاریخي ځایونه په شنو څراغونو روښانه کېږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما، و از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان در تقریبا یک دهه گذشته دستاوردهای بیشمار در عرصه ورزش داشته. در کرکت، فوتبال، تکواندو و سایر ورزش ها افغانستان در میان کشورهای جهان خوب درخشیده. نخستین مدال المپیک در امین دهه به افغانستان آمد. در بخش فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. در کرکت دستاوردهای بیشمار داشته، چنانچه دیروز با شکست زیمبابوه یک رکورد تازه قائم کرد. چی فکر میکنین به باور شما ورزش در افغانستان تا چه حد توانسته در میان مردم نزدیکی ایجاد کنه؟ در همین مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم تا نظریات شما را بگیریم، و میتونین بر ما زنگ بزنین به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین در مورد موضوع برنامه.
نایمی صاحب، یو مسئله ته چې تا دا خبری کولی ما تا زینت می، یو مسئله را وگرزیده واقع داده چه پدی روستوی چول لسیزو که تقریبا پا هر زایی که چه دی افغانستان پا اره دی افغانستان نو مخصل کیجی، نو دی هر بحرانی زینت یو جنگ زپل هیواد رازی، هغه هیواد چه خلک ورس پا ورس ماجه را کیجی، در پا در کیجی، جنگونه دی، مخدر مواد دی، په دی مافیا ډلې دی، نه پېژم زور واخاندي، جنگ سالاران دی، مختلف منفی خبرونه دی. لیکن همدغه منفي خبرونه د خلکو په ذهن باندې خصوصا د افغانانو په ذهن باندې هم ډېر منفي تاثیر لري. افغانان اکثرا ښه خبرونه کم اوري، داسې خبرونه چې د دوی خوښي زیاتې کړي کم اوري. نو یوازې همدغه فکر کوم چې دا سپورتي بریاوې دي چې په دې تیرو 14 کلونو کې افغان لوبغاړي په مختلفو برخو کې توانېدلي دي چې د افغانانو زړونه خوشحاله کړي او دوی ته خوشحالي ورولي. نو په همدې خاطر موږ هم نن غواړو چې د دغو بریاوو په خاطر ستاسو نظر واورو. ستاسو هم په همدې عقیده یاست لکه څنګه چې موږ ورته اشاره وکړه، تاسو هم په دې باور یاست چې سپورتونو ستاسو له خوښیو سره مرسته کړې ده او کې نه ده کړې. مثلا دغه پرونی لوبه ویل کېږي چې دانش صاحب سره موږ مرکه درلوده، هغه وایي چې دا د کرکټ په تاریخ کې اول ځل دی چې د دوهمې درجې یو ټیم د اولې درجې ټیم ته ماته ورکی بیا هم البته په سیریز مسابقه
او هو هم تر کشور خودش
په خپل هیواد کې دانو بخی. او دا داسې هیواد هم نه دی چې یو کمزور ټیم وي.
یکی از دا عضو دائمی کرکټ بورد جهانی است زیمبابوه،
او اول درجه ټیمونو ته ماته ورکړه. مثلا په روسیو کې هند ته ماته ورکړه چې ډیر د نړیوال اتل دی. همدغه رقم چې تاسو ورته اشاره وکړه، په فوټبال کې، په تکواندو کې، په کراټی کې، په نورو ورزشونو کې هم افغانستان په وروستیو 14 کلونو کې داسې ځلیدلی دی چې تر دې مخکې د افغانستان په تاریخ کې افغانستان دومره لوړ نوم په دغو سپورتونو کې نه و ترلاسه کړی. نو اوس ستاسو پیغامونو او نظرونو ته سترګې په لارې یو که د افغان بی سیم سیم کارت لري 800 شمېره په یاد لري.
بله، شماره ها را هم اعلان کردیم: 0799-203-540 و 0700-822-755. دو شنونده سروان سب داریم روی خط. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
عبدالغفار دروگر ولایتنام رو را.
مهربانی که وی عبدالغفار سب.
برو تاسو ټول افغانان ته مبارکي وایم. د کرکټ مباریا
سلامت اوسئ.
افغانستان ډېر غټه قهرمان افغانستان ته راوړه. دا یو ټول ممبر ټیم دی زیمبابوې ته کتې پاکستان ورغله، پاکستان ته ماتې ورکړه، آسټرلیا ته ماتې ورکړه، روبر نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه، انډیا ته ماتې ورکړه، افغانستان ته نسته چې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. دا ډېر یو
خوشاله. سلامت اوسئ. مننه. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم. تو خیم دو زبال خستان سر پتماس که انتو پورو ماس که تاسی و کول آوری دون که خستان دنیمی دا سلام نورم.
سلامت و سی.
او دا افغانستان دا کرکت دا تیم باری آسی دا زمبابی و یو مغفتلی ملکی ماتی ورک و طول پر مبارکی وایم او مغیاری سا افغانان دا ستقر لبغاری لری سا پول جهان افغانان مختل کار تخلاص او دخل گول لاس وهنو او پردو لاس وهنو خلاص پکول چان کی دغه کامیاب کیدای شي. خدای دې وکړي چې زموږ ملک هم دغه روغ او جوړ ندی جنگو دغه بیا مرګو د خلاص په غبن مو ډیر زیات خوشاله شو. خو افغانان ان شاء الله ډیر تکړه خلک دي. خو کله پردو لا فهمو او له پردو خلکو د خلاص یا له خپل بي اتفاقي د خلاص.
بله بله.
خدای دې زموږ ملت زموږ ورهبرانو ته اتفاق ورکړي چې په دې ځای کې هم دغه سیمه موفق او موږ ټول نړۍ ته په دې سوله باندې یار وکړو چې موږ واجنګو ته داسې د پای څخه کېښو.
ډېر مننه. سلامت اوسئ.
تشکر. سلامت باشین. ګلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان استقبال میکنیم و از دولت میخواهیم که جلوی فساد و از سیاسی شدن ورزش را در افغانستان بگیره و ما از شنونده های خود میخواهیم که برنامه را سیاسی نسازن و در مورد ورزش تنها تماس بگیرن. بله
بله. بلاوردون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. مهربانی.
و علیکم السلام.
خان بابا دنګلار.
مهربانی کوم خان بابا.
رادیو.
بله صاحب. ل رادیو یو چلری شي بیا ازادي رادیو ده لطفا.
خبر ده نه چې بریا د کرکټ د ټول افغانستان ته مبارکي او الله دې وکړي چې موږ په هغه کې دغه سیو کامیابی درو. کومه هم ترين رول د کمانډان دي چې کمانډان کمانډاني جنا. هغه ټیم خپل کامیابی زمونږ د افغانستان کې ناکام ملي اردو چې ناکامیږي.
بله نه تاسو لطفا د په دې ارتباط موږ وویل چې سیاسي کوي ما خبره د کرکټ د ټیم او د نورو ټیمونو د بریالیتوب په ارتباط او دا چې د سپورت لوبې څومره د افغانانو په منځ کې یووالی راولي خوشي راولي په دې اړه نظر څرګند کړي. البته په دې برخه کې کېدای شي ځینې شیان له سیاست سره م ارتباط ولري خو شکم نشته څوک یې جلا کولی نشي. مثلا یو اوریدونکي لیکلي دی غلام غوث لیکلي دی وایي که افغانان د ورزش په شان په نورو ډګرونو کې هم همدغسې یووالی وساتي په هر ډګر کې به بریالي وي.
بله شعیب هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که در ورزش افغان ها واقعا ثابت کردن که خیلی پیشرفته میتونن و گفتن که کاش در همه عرصه ها همطور باشه. یک موضوع رو برای شنونده های ما خاطر نشان میسازیم که در کنار تلفن و پیام میتونین با اسکایپ ما هم تماس بگیرین. آدرس ما است radio.azadi radio.azadi.
نو د تلفن لاري اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سر مهربانی
متاسفانه
شنونده ما قطع شده.
نور رحمان له لغمان څخه، عبدالرازق صاحب زاده هم له الینګار څخه او دته تقریبا ورته ډیر نورم د کرکټ د ټیم دی بریا په خاطر مبارکي ویلې ده. نور علی له کندهار څخه لیکلی دی اول ټول افغانانو ته د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې زموږ په ګران هیواد کې امن راولي.
بله
او د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته سوي مهرباني
بفرمایئ سیب رادیو آزادی.
وای سلامونه علیکم له تاسو ته د آزادی رادیو ټولو پرمونو کارکونکو اوریدونکو ته او د دې کرکټ د ستر بریا له امله تاسو ته اول مبارکي وایم. د افغانستان ټولو وګړو ته مبارکي وایم. البته عبدالهادي عادل د کونړ ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوي عادل صاحب.
عاطف عبدالهادي عادل.
عاطف مهرباني.
مننه د خدای مغفرت بریا مبارکي. ما په سر کې ټول افغانان ته ویلي کوم افغانان چې په خارج کې دي په داخل کې دي خوند ورونو ټولو ته مبارکي. خدای دې کې څنګه په هر ډګر کې هم سره غسې بریاوي وګټو او دغه سي بریاوي کامیابی ترلاسه کړو. افغانستان دې الله په ټوله نړۍ کې وځړي.
سلامت
و تشکر سلامت باشین. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که کاش که همه وقت خبر از ورزش می بود و یک سال است که خبر خوش بعد از یک سال گفتن خبر خوش را شنیدیم. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که تیم ملی کرکت افغانستان چی وقت به کشور باز می گرده و حکومت چی تدابیری را به استقبال از تیم ملی روی دست داره و باید برنامه های تشویقی را برای کرکت بازان را اندازی کنه. البته مسابقه ایشان به پایان رسیده. مسابقه ای که برای 5 روز ادامه داشت و تیم افغانستان زیمبابوه را شکست داد و در نتیجه پیروزی به دست آورد. 3 برد داره افغانستان و تانست البته در این مسابقات 50 اووره البته بله پیروزی رسانه خود بسازه. بدون شک مسابقات تمام است و اونا دوباره برد.
بله البته دو مسابقه نوریم پاتری اغش شلو وره دی دوم شلوره مسابقه به هم کوي بیا به خپل هوا ترستنی شي. اوس په بل اوریدونکو ته ورشو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سر رادیو آزادی است.
مننه کوم سر وان صاحب محمد خان د روزګان. بس ډیر خوشاله شو چې موږ افغانستان او بیا زموږ د ماته ماچ ورکلا او بیا موږ ډیر خوشاله شو دا چې موږ د افغانستان د ملي لوبډلې نوم یې دی چې د ټول افغانستان نوم یې دی چې نړۍ په پورت کوټ کې دی چې افغانستان زموږ د ماته ورکړه. نو دا چې اندیر ته نه ته نه افغانستان نو هم پرمختګ کولای شي او ډیر خلک دي او ډیر غرسته خلک دي ترڅو چې دوی د امنیت او سولې ته دوی خوشبین دي. دا د نشه چې افغانستان کې څول راولي او نشه به د بګین د مزکی سره وایي.
بله سره سلامت اوسه. شمس الدین خان هم تقریبا دې ته ورته نظر سرګن کړی وای که جنگ نوی او افغانان یو موټی او یو لاس وینو په هر ډګر کې به بریالي وي.
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. نعیمی سیب تا سلام کوم او چاروان سیب تا سلام کوم.
سلامت تو سید.
گران شازده نبینایم بکنر ولی نتا سفاری کنیم.
مهربانی کوی سیب.
سروان سے یو بیر تویم وی کمیسل کالا سو کچھ پو پولا کی دی زکابلی لاشن کی گم لاشن کی گم
بلے
واقعی چا افغانان دی استداد وار خلق لری افغانانو کی دارو ہیاو داشتا دی دسند چا افغانان ہم دسی پر دنگ وانی اختا جی نو کچیر تا منگا بحرانی و پری وستا زمانگا گری وانون نیلسون او خدل نو حقیقت سره چې موږ هم انسانان یو لکه څنګه چې د نړۍ خلک انسانان دي او هغې دغه لوبو ډېر مینه وال دي همدغه شان افغانان هم ډېر مینه وال دي دا چې درې نیمې لسیزې وشو زموږ په هېواد کښې جنګونه دي او د اور لمبې دي نو که چېرته موږ چا پرېغوستلو موږ هم ښه ښه لوبغاړي لرو او همدغه شان افتخارات به افغانستان ته راوړو د دغه لوبې مبارکي تاسو ته وایم او ستاسو د رادیو د لارې نه ټول افغانانو ته وایم سروان صاحب یوه ګیله لرم ګیله مې داسې ده ګرانه دا خوشحالي یوازې په ډزو باندې نه لمانځل کېږي موږ درې نیمې لسیزې وشو چې همدا جنګونه دي همدا جنګونه دي بس یې نور د جنګونو نه نور ستړي وو دغه یو مرمۍ سل روپۍ قیمت لري هر سړی دېرش مرمۍ او څلوېښت مرمۍ او سل مرمۍ الوزوي زه وایم دې کښې ځواني نشته ځواني په دې کښې در راځئ دغه مرمۍ چې تاسو الوزوئ د جب نه یو دوه درې زره روپۍ را واخلئ یو میټایان په والئ یو ځلوبۍ په والئ او په خلکو باندې وویشئ خوشحالیان یې په دغه ښکاره کوي پاتړون یې ښکاره کوي زموږ اقتصاد خو خراب دی هغه دی زموږ او ستاسو ولسمشر کو وګورې د یو غریب معمولي غریب سړی چې هغه د دولت نه تمه لري چې یار زه دولت نه یو پېنځه روپۍ زه وڅښوم هغه دولت زموږ نه پېنځه روپۍ دغه کټ کوي نو زما غوښتنه دا ده چې رئیس جمهور اقتصاد جوړوي او دا واړه واړه بې ته اقتصاد خرابوي نو غوښتنه مې دا ده چې بریا وي په ډزو باندې باید ولن مانځل
زه به هم در ته وایم چې ډز دې ورک شي غږ دې ورک شي بل اورېدونکي ته به
نو اوس طریقې سکایپ استنی شنوندې ما بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بله غږ مې اورې هارون خبرې کوم د فرضي او رساله څخه ورو د افغانستان چې کرکټ میچ د زیمبابوې څخه وګټو زخته ډېر حد نه زیات خوشحاله شولو او زه خاص کر زه کریډیټ ورکوم د انضمام الحق ته چې دا مثلا ټول سیستم ورته هغې برابر کړی مثلا افغانان یې واسولی چې تاسو حوصلې سه او د په کراره طریقې سره میچ وکړي داسې مه کوه جلبازي مه کوه خطا کېږم مه خاص کریډیټ د هغه ته ورکوم انضمام الحق ته او د هغې نه واسي او مثلا زخته ډېر حد نه زیات خوشحاله ما بېګا ګوګل د لار نه تعقیبو
لیلا محمدی له هلمند لیکلی وای د کرکټ د لوبې مبارکي ټول افغانانو ته وایم ملي اتلانو ته چې کومې خوشحالۍ ولس ته ورکړي دي هغه خوشحالۍ افغانانو په خپل ژوند کې نه دي لیدلي حکمت الله زلال له هلمند لیکلی دي وایي له آزادي راډیو هم مننه کوم چې د کرکټ د بریا په ویاړې دا پروګرام جوړ کړی دی محمود احمدی له زابل ولایت لیکلي زه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې په ټولو برخو کې افغانان هم داسې کامیاب اوسي
بله یک شنونده ما فریده جهانی از هرات نوشته کرده که دستاوردهای ورزشی افغانستان زیاد بوده اینا به دو موضوع اشاره کردن گفتن که در صفوف اردوی ملی افغانستان افتخار آفرین است البته برای همگی و همچنان ورزشکاران افغان که همه این مردم را نزدیکتر می سازن و از تمام افغانستان نمایندگی می کنند
ده کرکت بری ده افغانستان طول اولسته وی مبارکی ویم ده با بروسته در تمچی چوکوی او کچی ده سپورت وده ورکول شی زوانان به لعتیاد سخه خلاص شی ده پیغام ده شا محمود خالقی ده چه ده دهراوت لولسوالی سخه رسته ولی بود
بله شنونده داریم روی خط از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی
و علیکم السلام
خلیلله ما تخار ولایت څخه سره تماس کې
مهرباني کوئ سر
لومړی د هر تر مخه د افغانستان د کرکټ ګټل تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم زړه له کومې دوم افغانستان چې دوې نورې لوبې لري هغه به هم د زیمبابوې سره یا شل اواره که به د بل مخه
بله هغه به هم له زیمبابوې سره وي
تشکر سلامت باشین ایام‌الدین غفوری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که این کامیابی افغانها دنیا را حیران ساخت عبدالجمال از لوگر گفته که به تمام مردم افغانستان پیروزی تیم کرکت را مبارک میگم و از دولت افغانستان میخوایم تا به ورزشکاران افغان توجه همه جانبه بکنند
بله دوی خبرم دیر پزایده کم فکر وی مش په ټول افغانستان که یو معیاري میدان نه لرو، نه د فوټبال لپاره، نه د کرکټ لپاره، نه د هیڅ لزکه هم د افغانستان د فوټبال مسابقې په ځای لري چې په افغانستان کې وشي، په ایران کې کیږي، مخکې په تاجکستان کې وشوي. د کرکټ میدان مو هم شارجه ده چې کله د کورنۍ مسابقې باید آلتي وکړو. له دې ټولو سره سره افغانان چې په ورزش کې کوم بریالیتوبونه ترلاسه کوي، لزکه هم د مخکني اوریدونکي په وینا حیرانوونکي دي نړیوال لپاره. اوس بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب جوړه بخیر خیرتی
سلامت اوسه، مهرباني کوي. سلامت اوسه، مهرباني کوي، نظر مو څرګند کړئ.
سروان صاحب نظر مو دا دی چې ټول افغانان ته د دې د مبارکۍ باندې دا ډېر ستر ګامو چې افغانستان واخلي. زه ځان ته لاغه چې نن جوړه کې چې مثال افغانان هم یو څه دی.
بله صاحب، ډېر زیات بله صاحب، مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، مهرباني کړئ صاحب صحبت کړئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ زبی الله صاحب،
اورئ
لطفا خبري وکئ. خیر زبی الله صاحب لکه چې لخپل چانس استفاده و نه کړه. جمیل احمد ساحل هلمند لیکلی دی، د کرکټ د ستري بریا مبارکي ټول افغانانو ته وایم، او تاسو ته دی هم مبارکي. دوی په هیواد کې د امن هیله کړې ده. حفیظ الله صباحی له کندهار لیکلی، د افغان کرکټ ټیم بریا مبارکي ټول افغانانو ته وایم. او سمی اولا د هلمند له نادالی څخه هم مبارکي ویلې ده.
بله، مریم بشنونده خو از طریق تلفن بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
سلامونه تاسو روان صاحب ټول اوریدونکو او ساس کارکونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهربانی.
روان صاحب خو ډېر ښه شي زاري چې موږ وطن ته دی بلا راولل، او داسې هیواد چې وګټل چې هغه دومره درجه کې دي، نو دا د ټولو افغانانو د خوشي زاري.
بله صاحب، تاسو ویلی شئ چې کله به افغانستان ټیم ګټله، ستاسو په کورنۍ کې ټولو غړو خوشحالي کوله، او دا لوبه مو په کومه طریقه وم کتله، او کنه صرف وام بریده؟
نه تماس از اینا قطع شده. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید. سید
اسکایپ داریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
سروان صاحب، تاسو ته همکار ته تاسو ټولو همکارانو ته د افغانستان تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته ډیر سلامونه او درناوی.
سلامت
سارم نیکمرغه، میراغه بیتاب پکتیکا ولایت مرکز شهر نظام ترکو.
سلامت اوسئ.
ورسته ټولو افغانانو ته د کرکټ د بریا ستره بریا مبارکي وایم. نو زموږ لوبغاړي په هر ډګر کې، البته د سپورت په هر ډګر کې، کولای شي چې افغانستان ته بریا راوړي. ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې یو اسوسیټس لرونکی هیواد چې افغانستان د فول ممبرشیپ هیواد ته ماتې ورکوي، البته په یو سیریز کې. نو دا کریډیټ خو رښتیا هم زه به هم انضمام الحق ته ورکړم چې د پاکستان بیټسمین دی یا توپ وهونکی دا چې زمونږ د لوبغاړو یا د افغانستان د کرکټ ټیم اوس روزونکی ده. او په دوم قدم کې به زه کریډیټ نورعلي ځدران ته ورکړم چې هغه د یو ورځنۍ لوبو زما په نظر البته بهترین لوبغاړی ده، او بیا نبی ساحل ته. نو ان شاء الله تعالی اوس پاینده کې به زموږ د افغان کرکټ ملي لوبډلې ته نور چانسونه هم په لاس ورسي، البته د کرکټ په ډګر کې چې هغه به یو ورځنۍ لوبي، او همداشان فکر کوم د ټیسټ لوبو سیالۍ به له نورو هیوادونو سره مسابقې د آیسیسي لخوا ورکړی سي. دا یو ستره بریا ده د افغانستان دپاره. زه هیله لرم چې په آینده کې به هم دوی د افغانستان دپاره نور بریا هم راوړي. تشکر، مننه یوه نړۍ، مننه وخت مو
ونیو.
افغانانو ته د دې بریا مبارک وایم. سلام
علیکم.
مهربانی. محمد ابراهیم از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که بسیار خوشحال شدیم، به تمام افغان ها تبریک میگیم که تیم کرکت افغانستان به پیروزی رسید. یک شنونده دیگه داریم و بعد از او یک وقفه میگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، جور خواستین بخیر.
سلامت باشین صاحب، بفرمایید. صبح شما بخیر.
سیف الرحمن سمندری هستیم از دستر سی تندر کلونی لیوای چهارم کنده که اول.
بفرمایید سمندر.
همی کلی بیادره مسلمان ملت افغانستان تبریکی میگیم. ما همی کرکت سر شوکم نداریم، منتا همی کلی مردم افغانستان تبریکی میگیم.
سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین صاحب، زنده باشین. و شنونده های ما اگر به ورزش علاقه دارن میتونن یکان خاطره ورزشی اگر دارن در کدام مسابقه شرکت کردن او را هم با ما شریک بسازن، چون ورزش بر علاوه از این که برای صحت فایده داره میبینن که چی دستاوردهایی را به همراه میاره و بیرق یک کشور را، البته افغانستان را، در کجاها به اعتزاز در میاره، چیزی که شما دیدین در فوتبال یا در تکواندو یا در کرکت، در همش بالاخره نام افغانستان مطرح شد.
بله، لذا که هم مخکی و اوریدون کم دی مسئله اشاره وکره و هر چه چیده دی افغانستان نوم بر سر یادیشه و پشنوم یادیشه. لند خبرتی و روسته به هم لطاس سره.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و در مورد دستاوردهای ورزشی به خصوص پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه که یک ریکارد قائم کرده از شما میشنوین. و همچنان اگر هر تبصره‌ای در مورد دستاوردهای ورزشی در افغانستان دارین با ما و سایر شنونده‌ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه به دریو پشرو به شماره 818 بفرستین. همچنان در اسکایپ هم میتونین ما را دنبال کنین و بر ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
اطولا عمرخیل لکنده هر لکلی ده هر افغان قربان شم تر استعداد قربان شم جنگ دی ورکشی. البته دوی ده خبر تر سپورت پرده لکلی ده چه سپورت افغانان خوشحاله کرده دی. وزیر افغان لکلی دی وی ده کرکت لوبغاړي ندیر خوشحاله ایم چه پا بریاوی افغانان خوشحاله کرده دی.
بله، اسلام محمد از لوگر در پیام خود نوشته کرده که برنده شدن تیم کرکت را به تمام افغانها در داخل و خارج از کشور تبریک میگم.
او عبدالباری وطن دوست سنگین ولسوالی چې د هلمند څخه لیکلی دی، وای ټول افغانانو ته د دې ستري بریا مبارکي وایم. هلمند هم له سنگینه لیکلی دی چې زموږ لوبغاړي دی چې زموږ شایسته بیرغ په ټول نړۍ کې ورپاوه. او اوس هم د تلیفون لاري
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. مهرباني کړئ صاحب. شنونده عزیز، تماس شما با استدیوی ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر، دوی لکه چی لخپل فرصت استفاده و نکره. لگرم سیر چخه چی ده هلمند و لسوالی ده عزت الله محمدی طول افغانانو تا مبارکی ویلی ده و ویلی چی خوشحالیم چی زموش اویدون کو زموش لوبغارو ده برای افغانانو تا ور پا برخه کرد.
بله، یک شنونده داریم که منتظر ماندن روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام، صبح بخیر بر شما و همه اعضای شنونده.
سلام، بفرمایید دوست عزیز.
شکر مبین محبت بر شما هم کلام از ولایت لغمان. پیروزی تیم کرکت ملی افغانستان را صمیم قلب بر شما به همه ملت افغانستان تبریک تهنه درز میکنم. آرزو دارم که در بخش افغانا استعداد دارن که برشان وقت داده شوه و همیتو استعداد خود به جهانیانشان بدن.
بله،
اصل خبرم داره چی که چرت فرصت
برسید. بله سید،
و گفتنی دیگی است که با کرکت بود افغانستان پیام معنی است که یک خواهش است پیشون که جوانایی که استعداد دارن اونا رو همیشان در این وقت وقت بتن که تا استعداد خود اونا نشان بتن، به مثل که راشد درمان یک استعداد خوبی بوده در فیلنی تیم کرکت که بسیار یک استعداد خوبی داشت و جمله کارکنانی که در بخش در تیم بودن کلشان خوب درخشیدن، اما راشد درمان که یک جوان جدید بود هم بازی اولیش بود خود نشان داد.
بله،
کنم دو دی خبر هم دست ده یو چو نیری جوانان ول چه دی اول زل لپاره پا دیر تیم که لوب وکره واقعنم چه شو زلی دل. خالد احمد بارک لکنده هر لی کردی و ای طول خلق کچنیان دی کلویان حتی سپنجیری هم پا دی بریار دیر خوشحال دی دستی سپنجیری چه اصلا نپویجی چه کرکرت شیده او دی وی چه حقی هم خوشحال ود.
بله حابد از بلخ در پیام خود نوشته کرده که ورزش در هر صورت نزدیک کننده تمام افغانها شده و گفتن که باید ورزش تقویت شده و مردم بیاموزن که از ورزش البته چگونه مردم را با هم دیگر نزدیک ساخته. یک شنونده را سروان صاحب میتونیم بگیریم و وقت نشر خبرها میرسه.
خبر رو روسته بیاز زیاد وقت لرو میره
بانی بفرمان سید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانی سید.
په لومړي سلام کې ټول افغانان ته د سترې بریا مبارکي وایم او سنت ته به همدار ټول افغانان ته سلام وایم.
سلامت اوسئ مهرباني.
د سترې بریا د افغانان خو دې جنگ غفلي افغانستان کې ډېر تقریبا د نیم لسیزې کې لا جنگونه دي. دا هم د سترې بریا د خپل تاریخ د وسل کې چې کرکټ تاریخ دا هم یو غستر بریا چې افغانان راوړل دا هم ونیوته دا شي چې افغانان هم سره یې روان ځکه دا قوی خلک یو ارتمن خلک دي.
سلامت اوسئ. کور دی ودان سلامت اوسئ.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه تماس گرفتن، پیام فرستادن، از طریق تلفن و اسکایپ با ما بودن. برنامه